ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجملن هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې تر هغې خبرونه او رپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټورې وې. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره وژنې په تور نیولې. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د دې هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټورې وې. خاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره د چهارشنبه په ورځ له ټلیفوني خبرو وروسته پرون یعنی پنځشنبه په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلې چې د سولې هڅې چټک شي او د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي. دوړ خو د ټلیفوني خبرې ورسته لاغي وکړي چې خاغلی غنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستوي سرګندونو په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل د افغانستان جګړه په یو ونې کې ګټلی شي خو نه غواړي چې لس میلیونه افغانان وژني. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي. دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن دي. د وحید الله خان په نوم د افغانستان د کومنډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو د لمنځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماش پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي. د چک جمهوریت د دفاع وزیر تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لرل رد کړي و خو دفاع وزارت پرون په دې اړه لا تبصرې ډډه وکړه. چک جمهوریت دا مهال په افغانستان کې 315 سرتیری لري. په تیرو 13 کلونو کې د دې هیواد 14 سرتیری په افغانستان کې وشل شوي دي. په خوست ولایت کې د سلو خونځو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. د سیمایزو چارواکو په وینا د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د خونځو دا ودانۍ د 540 میلیون افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. د کندهار امنیه قومندان په دې ولایت کې د شپږ تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. تادین خان نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبانو تیره شپه د شورابک او ریګستان په ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. د په وینا په دې بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې د افغان ځواکونو مقاومت او هوایي بمباری د دې سبب شوی چې لږ تر لږه شپږ تنه طالبان ووژل شي او له دیرشو زیات نور ټپیان شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جنرال مارک میلی د دې هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د وسنی مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د ډانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سنا میلی د یوې مخالفې رایې په وړاندې په نهایت یا موافق رایو تایید کړ. مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي، تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هیواد ولسمشر، د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلا مشوره ورکوي. له ازادي راډیو نه خبر ناوړی. یو بینوم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي ایران د منځني واټن وشتون کې شهاب درې توغندې ازمویلې. که چیرې دا خبر تایید شي دا به د واشنگټن او تهران تر منځ اړیکې چې لا د مخه ترنګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنځشنبه د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړپوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندې د تغول کېدو له راپورټونو خبر دی خو دا مهال پرې نوره تفسیر نه کوي. لومړنی امریکایي چارواکي ویلي د توغندې د ازموینه د چهارشنبه په ورځ شوې او دا توغندې د نږدې 1000 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول شوی. د چارواکي ویلي دوی ګمان کوي د ازموینه به د ایران د هغه هڅو برخه وي چې غواړي د خپلو توغندیو واټن او هدف ویشتل بهتره کړي. دا وګړی دا هم روښانه نه ده چې د ازموینه پر ایران له لګېدلو بندیزونو سرغړاوی دی که نه. تر دې مخکې امریکا او متحدانو یې د شهاب درې توغندي ازموینې پر ایران له بندیزونو سرغړاوې بللی، خو د ایران متحدې روسیې ویلي وو چې دا له بندیزونو سرغړاوې نه دی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته د سفر سره لیوالتیا ښودلې. مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل که لازمه شي په خوشحالۍ بهلته یعنی ایران ته ولاړ شي. پامپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی. د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون ووت او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې په اعدام محکوم شوو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې لپاره تطبیق شي، وروسته له دې چې په 2014 کال کې د زهر لرونکي پیچکارۍ په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شوه. هغه مهال ولسمشر بارک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي. د امریکا د عدلي وزارت د دې څېړنو له بشپړېدو وروسته وسوایي چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت به له قانون سره سم د جنایتونو د قربانیانو او د هغوی د کورنیو لپاره د هغه احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایي په اړه پرېکړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هېڅ ځای کې عملي نه شي. دا خبرونه دوستانو خبرونو ملازادي راډیو نو واوریدل. مخکې مو یادونه وکړه چې د خبرونو زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په اثر کې ریپورټونه لرو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان له لوري د مرکزي هیات د غوره کولو په برخه کې پرمختګ شوی. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټکې شي. ښاغلي غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي دي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از موارد کې روش کار شده مسلې تعیین حیات است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکزي پلاوي ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکزي پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمکیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراسه ور نکړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه اووه ځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو د تروریزم ضد مبارزې اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکزه وه. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خپرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر محصلان او استادان ازادي راډیو ته ویلي چې ځینې استادان شته چې پر اوسني جمهوري نظام امارت یا اسلامي خلافت غوره ګڼي او د دې لپاره کار کوي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی.
بصیره اختر د کابل پوهنتون محصل په دې پوهنتون کې د افراطیت د خپرېدو یوه قرباني ده. دوه ویشت کلنه بصیره چې د حقوق د پوهنځي د څلورم کال محصله ده وایي روان کال دوه ځلې وهل ټکول شوې ده.
د تاریخ پنج ثور اتفاقی که ما افتیده
د ثور په پنځمه یوې ډلې پر ما حمله وکړه او زه یې وډبولم، او هغه هم په دې خاطر چې تکرای مې له سره یوې خواته شوی و. زه یې د عیسویت په دودولو تورنه او په سوکانو او لغتو ووهلم. یوه میاشت وروسته د جوزا په شلمه یوه ډله چې لښتې ورسره وي بیا پر ما حمله وکړه او زه یې د عیسویت په دودولو تورنه کړم. ماته یې وویل چې دا اسلامی ملک دی او دا مسلمان او انسان وی
اسلامی است، ما ایره مسلمان می سازیم، آدم می سازیم.
د بصری قضیه د هغ افراطیت یوه کوچنۍ بېلګه ده چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د داعش او طالبانو په څیر مختلفې توندلارې ډلې د خپرېدو هڅې کوي. دا ډلې غواړي چې پوهنتونونه ځان ته د جلب و جذب پر مرکزونو بدل کړي. دا مسله په اوسني حساس وخت کې چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره به د سولې او جوړجاړۍ وشي، یو ګواښ ګڼل کېږي. په تېره بیا له دې پلوه چې که د سولې تړون وشي ښایي ټوکېدونکې افراطي ډلې د دې هېواد امن او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو په کابل کې د یوې افراطي ډلې چې دوی د کابل پوهنتون استادان او درې هم پخواني محصلینو د نیول کېدو خبر ورکړ. له دې مخکې د ننګرهار پوهنتون د طالبانو او د داعش ډلو لخوا د خلکو د جلب و جذب یو مرکز ګڼل کېده. د وروستۍ یوې څېړنې له مخې چې د افغانستان په لوړو تحصیلي مؤسسو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه شوې، معلومه شوې چې د پښتونکو په سلو کې څلور دېرش د افغانستان د اوسنۍ ډیموکراسۍ او په سلو کې یو پنځوس د اسلامي امارت چې د طالبانو رسمي نوم دی ملاتړ کړی، خو دا یې هم غوره ګڼلی چې هغه د اسلامي خلافت وي. د هرات پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد عبدالوهاب صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې ورته په حزب تحریر کې د غړیتوب بلنه ورکړل شوې وه، هغه دلې ته چې غواړي اسلامي خلافت واکمن شي.
ګونه خوب تحقق آرمان خلافت اسلامي در
دوی په افغانستان کې د اسلامي خلافت د جاري کېدو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ړنګېدو خوبونه لرل، او دا هغه مسایل چې د مختلفو دینی روایتونو پر اساس هغه توجیه کول. دا چې ګواکې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی او موږ باید د جهاد او مقاومت لپاره خلک سره سجام کړو،
ما نیروهای بسیج وکونیم.
حبیب الرحمن نوری چې د کابل د حقوق له پوهنځي څخه فارغ شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله تحصیلي دوره کې دی د دغه سیاحتو شاهد و انده چې استادانو محصلین افراطیت ترابلل.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما
د تحصیل له پیله تر ختم پورې موږ له دا ډول موارد سره مخامخ شوی. یو شمېر استادان شته چې د پاکستان په ګډون یې په بهرنیو هیوادونو کې په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. دوی د هیواد نظام او د خلکو په اړه تقریبا تیاره افکار لري او غواړي چې دلته اسلامی خلافت را مستقلی
اسلامی در اینجا به تاسیس شود.
در کابل پوهنتون در چو استادان و محصلین تر نیول کیدو ورسته در افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل که پی و علمی سیمینار که هم در لور روز دکرو پا محسسو که در افراطیت خبریدو تا اندیخ نسرگنده کرده.
در پوهنتون اگر بجای علم و تحقیق
دو بل پا پوهنتون که که در علم و سیرن زی سیاسی جهتون او افراطی و تنلار ایدیالوژی ونیسی، هواد با مو یو زلبه در انحراف و بحران خواهد راه کلش. مون یو زلبه لو استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطی جریانونو پر وړاندې ودرېږي.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وای څه چې په ټولنه کې وي د پوهنتونونو پر فضا هم سیوری غوړوي او له نفوذ یې هم پوهنتونونه خوندي نشي پاتې کېدای. خو دی ژمنه کوي چې د کابل پوهنتون کې به هر هغه فعالیت ته اجازه ورنه کړي چې د قانون خلاف او ټولنې ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د نورستان د مرکز د پارون اړوند د سیم په نوم دره نوی خلکو د سیالانانو لپاره ځانګړې کړې ده. دغه دره کې هر ورځ له لرې ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستاني الو سره سندرې وایي او ساتیرې کوي. په دې اړه به د روح الله انوري رپورټ واورو.
د نورستان مرکز پارون اړوند سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړېږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړېږي. دا چې دی د غر نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستارو ځوان جوایو او په پښتو کې ستاره بابام دا غره کې ونو کې تو راتو شي کور غوندې یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غږول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یوه برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قواری ته چې ګوري دا د دې انګور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی ګړېدل. څوک به چې مالدار وو هغې به اووه ورځ اته ورځ به دا خپل مړې نښه ښول تر څو دا ولس راشي او دلته یعنی وګړېږي او هغه خپل خیرات ورکړي. خصوصا دغه کم لوبه چې د هلکان کوي دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامي بستونو کې او څوک په ملکي اداراتو کې کارونه کوي دوی ټول په دې سندره باندې پوهېږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشحالیانو په ورځو کې دا زمزمه کېږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزوری دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند، پارون او وړوندو سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ورځو 19 پروګرام ته آزادۍ راډیو مجله وړاندې کیږي.
آزادۍ رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو په اړه راپور لرو.
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغه ته هر ورځ تاوان رسیږي، عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه څنګه چې هیڅ ونه لري او په دې باندې حد شي د منزل خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږی گو
آزاد شاعری کې د دغه دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخاره کېږي پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی
په زرپانه کې به لنډه کیسه تلاشی ووري
بوټی ځواني خزي ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو
په ادب جام کې به د نورستان په سیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړی
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي دا جدید غل نختر د سر وچی
او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه زپلی سیمې د شاعر ساندي ووري ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوځې خړې مقبرې باندې ګلې وکړه ما ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زاړه پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زې مدوه کپټ وټه ته حیران
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ولی حد بندګی می معلوم نکړ حس ځان ته مل ځان کر خراح کا د دغه شاعر لیکوال او سیډونکو لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینې او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ اروخات ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوال او سیډونکو څخه تیرونه یې د مړینې څلورم تلینو هغه د پېښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوس ډاکټرا پوری زده کړې کړې وي اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپلو 55 او څېړونو پر بنسټ ډېر څه ورکړل پښتانه به احسان کله هم هېر نه کړي همداراز تیرونی د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وای لاړ شي تر بس یو سړی ورانه شي دنیا کنه بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاون شاعر او شاعري به تر ډیره ژوند دی د ازادي رادیو مجلې نننې کړه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې لکلونو کلونو را پدې خو د ملي اردو سرتيري پکې میشتي وخت نا وخت په دغه نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لاملي دا تاریخي ابدي هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي پړیز موږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتيري پکې میشتي خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته سیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او ځان نه ورته رسیږي امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د وسیدو مرکز وو دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړي توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندیش نشي لیکوال شاعر او فولکلوریست اسد الله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثار او تزیان وړي بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پښتنې لاندې راځي
په دغه ځایونو کې دی امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دی نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې د غستونز له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده ډیری وخت جګړو لامل دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي
یقینا د ستونزې شته په افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزې شته د ملي اردو ځواکونو په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه وربندې وشي د تاریخي جوړښت شدید صدمه رسي
د غزنی محلې اداره هم د ستونزې منی خوای چې وخت راسي د کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاوو کې میشت کړي والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا لمخې امنیتي ځواکونه میشتي
په ځینو تاریخي ځایو کې پر د ضرورت په اساس باندې چې د موږ امنیتي د پایز وکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاوی نه دي هر کله چې شرایط د تامدکی یا غذای ورغه ورشي دوی به خپل اصلي قرارګاو ته ورشي
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي مینارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیري میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یوه هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیکه بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي، د ترکی ژبې څخه و، دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیاوې هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځان ته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن نه 3500 کاله پخوا د رفشاه په نامه باندې بیرغ ته ویل شوي دي. دا بیا خپل په اسلامي دورې کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمری د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدیو سرودونو کې راځي چې د یما پاچا بیرغ وو، د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی وو. د بچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنمو وږی دی، توره ده، ستوری دی، دا رابرسره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ، هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1300 کې لویه جرګه دایره سوه، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، او دا چې د عمودي شکل د په افقي باندې ورته واړه وو، او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه ورستۍ باندې ته چې راغلی ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره وجه شوي یو، نو د یو بیرغ دغه وک خو دومره وه چې ونخه پکې د یونانیانو هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زموږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زموږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، د دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پېژندنې لپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پې وپېژنې چې موږ څه شی یو. هوا سړی په دې باندې ویاړي، په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پې خوشحالېږي چې ونه لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هېڅ ونه لري او په دې باندې حاد شي، لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو. اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کې استایو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلې ورځ ورته دغه رامنځته نه کړو؟ افغان په توګه زه ورسره مینه لرم، همدغه زما هویت دی، لکه تذکره واخلي. نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي. د ټولو سمبول دی، سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ټول رانغاړي. نو ولې ونه نمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. دولوما اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډېر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنگر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د حمید حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ازای پرځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د مینځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلي چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره لرئ، هغه راته ووایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګراني، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ، او درناوی به ورته کوئ.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاکلی معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري.
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنې ما وپېژندې چې دا ملي بیرغ دی، د فعالیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، دې ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتما یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړي دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویل چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه و د موږ دپاره. سور مانا یې څه ده؟ سور دا مانا چې دا ملت باشامته ملت و، سر یې ټیټ نه کړ، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې تویې کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سر موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړه.
سریوینی بہیگی دفان لٹ پتنا پاسے گا وطنا
بیا شین مانا ہے دادا چې چه وقت چه وطن آزاد سی دیوینو پا قیمت نوغه باید آباد سی اغه باید شین سی شین ده نکمرغی ده ترقی ده پیشرفت او ده ترغوات مانا لید
کراسو دیتا چه بیرق پا کمو زایو که دا پرا پیدو را دی پا هیواد که دینا نا پا بحر که پا کمو زایو که پا کمو مرسمو که
پا غجای که چه ده افغانستان ده هویت کوونه ضروری او آلتا مگا غالو چه ده افغانستان موجودیت افاده کو نو پا غی طول سیمو که ده باندی پا خارج که التنی پا داخل که پا دولتی عمومی او امده محساطو که قانونن باید ده افغانستان بایره کلالی پا باندی که پا سفارتون و پا نمایندگیو که او چه تمانه نه یا سنه که دیسی چه ایس کم دولتی مقام نهی یا مغازه ولری پا نویار که ده افغانستان بایره که ولری کم مانه نهی بلکه ده یو حسنه اگه ده برخورد ده بیرق سره
پراته لده تور سور او زرغون بیرق سخه مونگه زین نور بیرقونه هم زین زیو که گور که دیدی پاکل معلومات رکه
علمی معصده ده یو چه ده کم خاص بیرق هم لده که ده ایسی که اگه استعمال که لیکن زیاد پا داخل که تردیشن وانانه داده چوب چه خپل بیرق جگی ملی بیرق پارخ که اتمنی
لایق سب پا زینو ملی جشنونو که دغه بیرق له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي بیرق پر پیډو راځي الته ملي سرود غږیږي دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري
یو خو بصري افاده ده بیرق په سترګو لیدل کیږي بصري افاده ده خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده د وحدت د ملت د موجودیت هغه هم ډېر محترم ده په هغې کې زیاتره استقامتونم بیرق خود سایلن ده ساکن ده لیکن سرود ملی خبریم ده نو دا یو شفاهی پیغام ده او اغای یو بصری پیغام ده چه مود یو ملتی
هغه ده ماشوم سپیچل زړه را پاته نده اوس سپی می ده وجدان پا گناهونو پوری خاندی د دغه بیت شاعر اروخات فرید بارانی دو کال وړاندې لدې نړۍ وکوچید تیرونه یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی د فنکار نننۍ برخه مو د اروخات فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده
فنکار
تیرونه سمون خبرندوی ټولنی او بارانی بنسټ د پښتو او دری ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه په دې غونډه کې د ګڼو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی وو د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دری ژبو آزاده او قافیه والا شاعري پکې راغلې ده د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولی وویل چې فرید بارانی په آزاده شاعري کې یو میړنه ځوان وو چې د یې هم شعر مینوالو
البته کې دې شی یو فکر دا هم ور سره چې خلک ډېر غزلی ز شاعري خوښین په دې خاطر باندې سره سره غزلی ز شاعري هم کړل خو آزاد شاعري کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راخاره کېږي پښتو شاعري روایت داس جوړ شوی دی چې بل عموم خلک دغه ډول شاعري ته ډېر ارزښت ورکړي یو علت دا دی چې خلک پرې پوهیږي نه یو شاعر باندې څوک پوه نه شي وایي د شاعري ډېره مبهمه ده یعنی زه دغه شان شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعري کوله خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه هغه شاعري هغه له خپل طبیعي حالت ویست او شاعر شاعری ته نقصان ورسره زه فکر کوم چې د بارانی صاحب سره لاندې عملم سوړ چلن شوی دی چې اصلا دغه په شاعری باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډرز ورته وایي هغه نه دی پوه شوی په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي مثلا د شاعری په باره کې د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په موږ باندې اغیز کړی دی په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم
یعنی هغه شانتی لکه کله چې موږ د روایي شاعري یا د سمبولیک شاعري د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت هغه اسطوري خصوصیت او هغه سمبولیک خصوصیت په خپله غزلي شاعري کې نه پیدا کړو، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شاعري دي. نو په همدې خاطر باندې د بادراني صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسولیت شاعر په توګه آزاد شاعری کړي او خیالونه یې داسې په نزاکت سره تړلي چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیه والی شاعری کې یوازې د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسه پکې موجود وي، خو نه قافیه والی شاعری کې د فکر د عمودی سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیه والی شاعری ډیره سلیس او ډیر آسان ښکاري، آزاد راته ښکاري، خو د فکر په اساس باندې مثلا سوایل غواړي او مثلا دغه شات نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي. هغه د سار تر خبره ده چې آزادي مسؤلیت لري. په همدې خاطر باندې په آزاد شاعرۍ کې هم مسؤلیت تر قافیه والی شاعرۍ زیات دی. په دې اساس باندې زه چې دا کلیات مې ولوستل، سپوت سندرې وایي هغه مې ولوستل، یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړی دی او دغه مسؤلیت یې خپل لوستونکي خپل قوم لیدلی دی چې مثلا سډول فکر لري او به کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیاوي هغه فکری خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاد البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې. ځکه چې موږ ته داسې یو لوستونکي سره مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کې ردی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړۍ لید او فکر هم ورکړي، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړۍ لید تشه هم ډکي. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب په خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په ښه انداز ترسره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله صالح وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپلې نارامې اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو د یوې نادرې خوښۍ احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا حوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، بیا د خپل سکوت له هره شېبې سر کولای او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلی دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلې روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شو وتی. تاریخ له هر څه لیکي، ټلویزیونونه له هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیلي چې مې لستونو ته تېر کړل ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پاکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړي، خدا خو به دې له ژونده نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنې دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د ایډیا پلوي. بارانی علی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیری ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا ښار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې نوی ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي. نه آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دی، لکه دا ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري هم دغه سی وه، یو د الفاظ او د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې ناشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا باید هیڅ وانه اورم او یا که بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله
کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د وزړیتوب په دولاري کې پریګدي د د شاعري د د شاور مطالعاتو تر اغیز لاندې ده خو چکله ک شاعري نه د کړي نه د علوم په هنریت او شعریات کې رنگولي دي او بیا خلکو ته وړاندې کړي دي او بل دغه د قالب ماتاونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه کړي دي چې سړی د په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په وسنی شعر کې ډیر په ګرانه مندل شي یعنی د شعر تک سړی سب کو نه وای خو ګرانه خبره به خو ولې ځانګړي لار او فکر لري
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څختنو او په شاعرۍ کې ځانګړي ویره احساسيږي او خای دا دار واخا د نارام یارواله قبل وي
د ملګری په لحاظ دغه سه ملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغه سه مبهم حرکتونه کله کله دغه سه پیچلای شخصیت یعنی دغه سه کله به ډیر در سره خوګو کله به په خبره مراور او کله کله به سره مخامخ شوی دغه سه بوت ته په فکر کوه چې هیڅ کله په ژوند کې لیدلای نه یو ډیر سور چلند او کله به دغه سه حالت کې و چې بیخی به استا په بلتونیا په عادی یو ساته خدای په امانه هم جړل چې ته چیرته ځې ما ولې واځي پرېګدي نو دغه سه د سرګردانه اروا خاون سړی وو او دغه سرګردانی د شعر کې را سرګنده و یعنی د شعر او شخصیت بیخی دغه سپیواله را روان وو یعنی زموږ استاد په شاعرۍ کې ډیر زلا د شاعرانو شخصیت دغه په شاعرۍ کې نشو موندلای یعنی بیخی سره بلاری وی خو ولیدای یو ځای روان دی او په ډیر کم عمر کې موږ تاسو ته ډیر څه پریخي
فرید بارانی دوه کال وړاندې په جرمنی کې عمر اروا خات لمر وړاندې د شعر ویلی وو زړه مې خفګان نیولای خدای خبر چیرته وړي زړه مې خفګان نیولای خدای خبر چیرته وړي دا مړه وای روح په می اخر ووجنی په دې تنها دنیا کې دا مړه وای روح په می اخر ووجنی په دې تنها دنیا کې د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بی خوبه بی سختنو سپیو مرګ لیدلای ما ناهیلی روزلې ما د دې سترو بی دیاګانو خاموشی څخلې ما حدیرې ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی له تنهایۍ ویرېږم ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم
کیسه د وختيري او فکر لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي د زپانی په نننې پانه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډه کې سره اوروي
زر پانا تالاشي لیکوال نصير احمد احمدي دا بودای تندای تریو شو پریگ دیده لغا کی وبل اوف درغلم شوخوای وکتل لکڑا نوا یو دمی چی غکڑا ملالی و ملالی کنای دروازه تکیگی زواب یو نورید اوف یو وکڑ تر چوتری خکتشوا سر یو گرزید اوگدا سای ویستا پر کرو پاملا دروازی تا ودارید چوکی خزین غاگ راغی پولیس د بوډای زړه ولړزید دروازه خلاص کړه د پولیسو په دریشې کې ځوانه خزه ولاړه وه بوډای تر دروازې سر وایست په کورلا موټر کې یو نارینه ناست وو بوډای ځوانې خزې ته وکتل څه خبره ده تلاشي کوو بوډای ټوخي واخیسته په زحمت یې وویل د څه شي تلاشي خزې وخندل اتنه خبره ټوله کوڅه تلاشي کیږي بوډای غلی وه ځوانې ښځې حبیلې ته وکتل یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست وو ویل یې په کور کې خو به نارینه نه وي بوډای وټوخل نه زوی مې وظیفې ته تللی بس زه او انګور مې یوازې یو ځوانې ښځې ګام واخیست تر موټر تیره شوه ماشوم یې تر غومبورې کش کړ وی ویل د سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلې ښکاري کړاپ شو کړکۍ خلاصه شوه زړې ښځې په زحمت وویل ګورې پولیس دا وایي چې تلاشي کوو شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده سپین لاسونه یې په اوړو ککړول د پولیسو په دریشې کې ځوانې ښځې وویل اوبه بخې مزاحمت مې وکړ خو وظیفه ده باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو بوډۍ وویل خو پولیس خپل موټر لري ځوانې ښځې وخندل همداسې ده خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو
د پولیسو په دریشه کې ځوانه خزه چوتري ته وخته ویل یې پرونی وکور ته لاړو تلاشي ختم شوه خو کله چې لکوره راوتلو نو یوې ښځې غلا را باندې واړوله ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل خو مه بدوئ وخت خراب دی پولیس به د چا خولې وروتړي ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړئ یو نفر به ورته ناست وي بل به له ما سره په کوټو وګرځي بوډۍ وویل وی لورې موږ په تا باور لرو ته خو غلا نه یې د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل ادې ستا خبره سمه ده خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو بوډۍ په زحمت کې ناستن ګور ته اشاره وکړه هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې د سرو زرو ګاڼې دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل نور څه خو به مو نه وي هیر نغدې پیسې یا کوم بل څه بوډۍ وویل نه ټول همدا دي دواړه ښځې کور ته ننوتې بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل په ګوتمۍ کې شین فیروزهیي غمی ټومبلی و بوډۍ ګوتمۍ ورپورته کړه تیرو یادونو یو وړه د ګوتمۍ له خاوند څخه ورپاتې وه یو دم سپین لاس ور وغځېد د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته بوډۍ په بیړه ور وکتل د پولیسو په دریشۍ کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته خو ځوانې ښځې ټیلا کړه بوډۍ تر چوترې ولوېده سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو اخ یې وکړل ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده ادې د تشناب ور خلاص کا له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده دغه دره کې هر ورځ لری زاینو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي یادې درې ته د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري ورغله او پاړی دا راپور برابر کړي د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي
د نورستان مرکز پارون اړوند سیم دره کې هر ورځ له جګړو ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقي نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لری پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي دا چې د غل نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا موږ نجار ته ورکو خپل جوړه موږ ستارو ځوان جوایو او په پښتو کې ستارو ربابا
او دا کوګ لګیا د څه شي
دا غره کې ونه کې تا ور اته شي کور غوندې یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده خو په زړه پورې خبره پکې داده چې پخوا به دغه ډول نڅا ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندره ظاهري قواري ته ګوري دا د دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړي په ورځ به دیو غړېدل څوک په مالدارو هغه به و ورځ ته ورځ به د خپل مړي نخه خول تر ټولو د ولس راشي ودلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي دیو څوک متعلمین دی او څوک په نظامی بستونو کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي دیو ټول په دې سندره باندې پويږي په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي
نورستان د هیواد په شمال ختیس کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې ده. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وړوند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو. آشنا په خوار ژبه یوه پوښتنه کوم. آشنا په خوار ژبه یوه پوښتنه کوم ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره خډیر لرو. نو څنګه مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده. ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی. اوښکې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه. خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړي د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شمه کونډې مور ته وژاړمه. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې ښکل کې خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي چې ته سهار بېګال ناز خاندي خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیستی یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو ها وای څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو. زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپو وایم. هرې ترخې ته دې خوږه وایم. هرې خبرې ته دې خو وایم خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که جواب وایم پاړ می وینه کوي، نو وای څنګه فاصله ختمې کړو، څنګه له یو بل ګیلې ختمې کړو، او دا نور ونه وایو چې مینه داستا مینه زما کم ده، او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کم ده، خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو؟
چار په منګل کې دې د درد عمر ډیوي ببو او بلوي د وطن په هدیرې ببو جامی ببو چنا لا سن د خیرات لری نخ پی ببو موری تمام شولی جنتا بہانی ببو پرزن گنوں